ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د خبرونې د سر موضوع د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه د میرمنې د ضمانت درخواست رد شوی دی. نیخ په نیغه به حال درکو. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز نړیوال مطالب راسره هم شته. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې ادبي خبرونه مشال ریډیوي مجله لرو، خو له هر څه مخکې د دوو بجو خبرونو لپاره مایک خپل همکار منور شاله ورکو.
د خبرونو سرټکی عدالت د توشخانه په مقدمه کې د عمران خان او داغه د میرمن بشرا بیبي د ضمانت درخواست رد کړ. افغانستان کې د طالبان حکومت د داعش ډلې د یو شمېر وسلوالو د نیولو ادعا کوي او د بیروت ښار په مرکز اسرایلی هوایی برید کې د استوګنی وګڼ پوړیزا ودانۍ ړنګه شوې ده. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې یو ځانګړی عدالت د توشخانه په مقدمه کې د تحریک انصاف د بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي د ضمانت عریضه رد کړه. د عریضې اوریدنه د خصوصي عدالت جج شاروخ ارجمن د پینډۍ په اډیاله زندان کې نن وکړه. د اوریدنې لپاره عمران خان او د هغه میرمن دواړه عدالت ته حاضر شول. د عمران خان وکیل انتظار حسین پنجوتا او د سرکاري وکیل لخوا په دغه موقع خپل دلایل وړاندې کړل شو او عدالت د دواړو خواوو د دلیلونو له دو وروسته په ضمانت لزندانه د دوی د خوشی کولو عریضه رد کړه. په عمران خان او دغه په میرمن تور دی چې د وزیر اعظم په هیڅ د بهرنیو هیوادونو لخوا ورکړل شوی ډالۍ یې په غیر قانوني توګه خرڅ کړی دی، خو هغه دا تورونه ردوي. په عین حال کې د دې قضیه اوریدنه دوام لري او تر اوسه پکې عدالت خپله حتمی فیصله نه دا اورولې. په بنو کې بیگانه پیژندلو وسلوالو د رضاکارو یو مشر په هدفي برید کې وجلې. د بنو پولیسو ویاند بشیر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې بیگا د شپې وسلوالو د حدید پولیس تانې په حدودو کې د سیول ډیفنس یا رضاکارو فورس مشر ډاکټر حشمت الله په ډزو وجلې او برید کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې په یاد سیمه کې یو بل مړی هم موندل شوی، خو پیژندګلو یې نه ده شوی. تر اوسه د دې دواړو پیښو عاملین معلوم نه دي او پولیسو پکې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمې درج کړی دی. په بنو کې لدې وړاندې هم وسلوالو ځایي مشران، پولیس، د استخباراتي ادارو کارکونکي، د پولیو د مخنیوي ټیمونو او د نورو حکومتي محکمو اهلکاران په هدفي بریدونو کې وجلي. په عین حال کې په بنو کې ځایي خلکو او پولیسو د نامنۍ ضد وخت په وخت مظاهرې او پرلتونه هم کړي چې پکې له حکومت او پوځ څخه د امنیت ټینګولو غوښتنې شوې دي. بلخوا حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وسلوالې ډلې په آزاد توګه فعالیت کوي. نو مولوی دا سرګندونه پرون په پیښور کې له هغه وروسته خبري غونډه ته وکړه چې د خپل ګوند غړو هغه د راتلونکو 15 کالو لپاره بغیر له مقابله خپل مشر وټاکه. مولانا فضل الرحمن په دې محل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په امنیتي حالات خپل اندېښنې بیا تکرار کړې.
اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے، مظلوم، اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے.
دا وقت قبائلی اولس مظلوم دے او دا صورتحال پا بلوچستان کی ہم دے. زمون ہم دیر خلق لادرک دی او دا رنگ پا بلوچستان کی ہم دیر خلق لادرک دی او دا دا دوی ترطول لویا ترجیحی مسئلہ دا. دا وقت دا بدنامنی صورتحال دے او وسلوال خلق ہر زی کی آزاد دی.
یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے، مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں.
که څه هم وفاقي حکومت او د یادو صوبو حکومتونو د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو در دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د یو تاجکستاني وګړي په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی څارنوالۍ په کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د ستمبر په 2 شوی و، پکې د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل وو، خو د افغانستان د څارنوالانو فدرېشن ویلی وو چې په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان سارنوالان وژل شوي وو. مجاهد زیاته کړې چې نیول شوو کسانو په کابل او یو شمېر نورو سیمو له هغې ډلې په بامیانو کې په بهرنیو سیلانیانو په برید کې هم لاس درلود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراز ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د طالبانو د عملیاتو په نتیجه کې له افغانستانه وتلي. او بل خبر دا چې اسرائیل نن په هوایی برید کې د لبنان سر ښار بیروت مرکز په نښه کړی چې پکې یې د استوګنی یا اپارټمنټونو یوه ودانۍ ړنګه کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې اسرائیلو د لبنان په یو شمېر سیمو کې اهداف په نښه کړي او پکې لسګونه کسان وژل شوي. د ایران ملاتړ لرونکی حزب الله چې امریکا ترهګره ډله ګرځولې په وروستیو اسرائیلي بریدونو کې ورته سخت زیان رسېدلی چې پکې یې مشر حسن نصرالله هم د سپتمبر په 18 وژل شوی دی. په لبنان کې د فلسطین یو کین اړخي ډلې ویل دي چې په دې ورستي برید کې درې غړي وژل شوې دي. د خبرونو پای
دسمشال لیډیو ته وګي. خبرونو د تازه مونږه همکار منور شاه وړاندې کول. څنګه تاسو په خبرونو کې واورېده، په اسلام آباد کې یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي په یو قضیه کې ضمانت منسوخ کړي یا رد کړي. نو په دې اړه باندې زموږ همکار راشد خټک په اسلام آباد کې موجود دی او په دې قضیه باندې هغه نظر ساتي او په دې قضیه کې چې کوم معلومات رامنځته کیږي هغه. راشد خټک صاحب د اسلام آباد نه راغلی دی. راشد، ستړی مشي، په خیر راغی. او که دا راته ووایي چې دا کومه قضیه او په دې قضیه کې د ضمانت درخواست کوم عدالت منسوخ کړ یا رد کړ؟
مننه بابر صاحب. دې ته توشخانه 2 قضیه دوی وایي کنه. یو د توشخانه پخوانی کیس وو، په هغه کې عمران خان ته سزا شوی و 14 کاله. وکله خو بیا هغه چې د اسلام آباد های کورټ چې دا دغه کړه ماتل کړه وای ځنډوله، بیا دا بل کیس په جوړ شو. په دې کې هم په د باندې دغه الزام دی چې کومو نورو هیوادونو مشرانو دوی ته ډالۍ ورکړي دي، د ډوډۍ خوړلو یو سیټ ته او د سنور شیان دي، هغه دوی په بازار کې خرڅ کړي دي. نو په دې قضیه کې دوی اول نه نیول شوی دي. فلحال خو د ټولې سزاګانې چې دي هغه ماتل شوی دي. نو دوی په دې قضیه کې نیول شوی دي. دوی د نیولو نه پس ته ضمانت درخواست ورکړی وو. د ضمانت د عریضه چې ودی لپاره یو ځانګړی عدالت ته، خصوصي جج دی، خصوصي عدالت ته، هغه پاړیاله زندان کې دی اورېدنه کوي. نن هم پاړیاله زندان کې دی اورېدنه وکړله. شاهروخ ارجمند چې کم د دې جج دی د عدالت، هغه د وکیل او د سرکاري وکیل د دواړو دلایل واورېدل او بیا فیصله واوروله. او د دوی د ضمانت، د عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي د ضمانت درخواستونه دواړه چې دي رد کړل.
اوس راشد، د دې ضمانت درخواست رد کېدو نه پس د عمران خان د جیل نه یا د زندان نه د وتو سلار جوړېدای شي یا کنش جوړې دی؟ دی بیا اپیل کوي. مخ کې څه وکیلان سوی خلک سوی
د دوی خو ډېر زیات هیله وا چې لکه نن به دغه درخواست منظور شي. بلکې دا چې کله په هغه نیب په عدالت کې د احتساب په قانون کې بدلون وشو، نو هغه وخت هم دوی ویل چې اوس عمران خان راوځي او ډېر زر به راوځي. نن ته دوی ډېرې سترګې وې، خو د هغه څه ونه شول چې څنګه د تحریک انصاف د غړو یا د عمران خان د وکیلانو خیال و. اوس په دوی دغه ضمانت لپاره بیا های کورټ ته ځي، خو دا قضیه خو لا دوام لري. دا خو لا اوس په دې باندې چې کوم سرکاري گواهان دي په هغوی باندې جرب شروع ده او لا ختمه شوې نه ده، او هم په آخري سټیج کې ده. یو کس پاتې دی چې په هغه باندې کراس کیږي، نو بیا به چې د دې فیصله هم وشي د هغې وخت پورې، او کېدای شي هغې وخت پورې های کورټ هم په دې باندې دغه ورکي آرډر جاري کړي.
ډېره ډېره مننه، آباد شي، خوشحاله شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راشد خټکو د اسلام آباد نه تازه معلومات را کول. د توشخانی 2 یا د توشخانی 2 په یو قضیه کې عمران خان او د هغه میرمن د ضمانت لپاره درخواست عدالت ته ورکړې و. عدالت هغه د دلایل اوریدونه پس رد کړې ده. د مامون نشریات ترازو او ورزو کورمتا په کورمکی که هم د شیا او سنیانو ترمن خطي ودریدلې دي، خو د جون چاله له مادي حالت ته نه دی راغلې. په یاد سیمه کې د شیا مشرانو ویلي چې ټلو پاره چې نه الله رحم الله هم تړلې ده، چې له قبلې د دوی په وینا ډېرې ستونزې دي. دوی غوښتنه کړي چې ترمنځ د الله رې دې تزه تر در خلاص کړل شي. په بګن کې د وتیزو قبیلی مشران وایي دا لار ځکه نه خلاصوي چې د په وینا د علیزو عرفانی کلي خلکو پر شاملاتي مځکه مرشي جوړ کړي دي. په دې اړه تفصیل تاریخ ورغزین اورو.
د کورمه شیا مشرانو غوښتنه کړې چې په بګن کې بنشوي ټل پړه چې نه سړک دی زر تر زره د عام ټرافیک پر وړاندې خلاص کړی شي. په پړه چینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیا مشر جلال حسین بنگاش پر 9 ستمبر د یوې غونډې پر وخت ویلي، په سیمه کې جګړه د ودرولو باوجود مرکزی سړک لا هم نه دی خلاص شوی.
کله تو سره ما جنگ بند کړو، تو مسلط کړی وو تو بند کړو، ما د سره بند کړی دی اوس انشاءالله پوره طریقے سره تیار یم. خبرې تا مزید لیارا کلاو کا
په بشرو کې پر 6 ستمبر د مدګی کلی او احمدزو ترمنځ پر یو بل ځمکو مورچې جوړولو په سر شروع شوې جګړه تر 9 ورځو پورې دوام موندلې وو. په سیمه کې هغه جګړه یو شمېر سیمو ته تر غځېدلو وروسته فرقائی زبان خپل کړی و. په جګړه کې د صحت محکمې پولیسو او مقامی خلکو تر مخه لا دواړو خواو څلور څلوېښتنان مړه او تر 130 زیات زخمیان شوي ول. که څه هم دواړه فریقین پر ډزبندۍ تر متفقې دلو پس جګړه د جمعې پر ورځ ودرېدلې، خو په بګن کې وتیزو قبیلې پر شیاګانو لا هم مرکزی سړک بند ساتلی دی. د یاد قبیلې یو مشر مکیش خان پر 9 ستمبر مشال لوډیو ته ویلي، اول یې روډ ځکه بند کړی وو چې د سیمې حالات خراب ول او نه یې غوښتل چې څوک شیا مسافرو ته نقصان ورسوي. خان زیاتوي دا وخت مرکزی سړک پر شاملاتی ځمکه د علیزو عرفانی کلی لخوا نوی مورچې د جوړولو پر دې عمل کې د احتجاج په توګه بند ساتلې.
ټولې کورمې کې جنگ بند شو، نو ایسی سی بګم ترغلو هم د روډ د خلاصولې په سلسله کې هغه سره د وتیزی کوم مذاکرات شروع. په دې وخت کې د علیزی عرفانی کلی والا روغلو او دی بگن په حدودو کې مرچا شروع کړه.
د ستمبر په 28مه د الیزو عرفانی کلی لخوا د جنگ تیاری لپاره په باغی تاړه او خواجالی بابا کې دوه نوي مورچې پر جوړولو کار پیل شوی وو. په بگن کې وتیزو قبیله باغی تاړه او خواجالی بابا علاقې خپل بولی او غوښتنه کوي چې جوړ شوی مورچې د ور باندې زرته زره رنگ کړی شي. بلخوا د الیزو ځای مشر ملک دلدار حسین دامنی چې مورچې جوړې کړي خوای دا کاری زکه کړه چې د گاړو ستنیدلو پر ایمبولانس برید او یو شیا مسافر ته پناه ورکولو په تور د یو تن کور سوځولو تر اقدام پس د مخالف فریق اراده ورته خېنوي ښکاره شوي. حسین پر 9 ستمبر مشال لوډیو سره د شوی خبرو پر وخت له دغه انکاری شو چې ګنې د مورچې تعمیرات یې د وتیزو پر ځمکه کړي. حسین دا هم ویلي که د سیمې امن خبره راځي نو نه یوازې نوي بلکې د جنگونو لپاره جوړې شوي زړې مورچې هم ړنګولو ته تیار دي، خو غواړي چې دا کار مخالف فریق هم پر خپله علاقه ورسره ومني.
دا مورچې جوړېږي چېرته جوړېږي؟ په کار ده. دا مورچې ړنګې شي نوي دي زړې دي چې چېرته دي؟ دا مورچو مو تازه با جوړ کړی دی، پسوتیا جوړ کړی دی. نه زه خو یم چې اول بشاري نه ړنګې شي، هغه نه بعد چېرته نورې ړنګې شي. دا عذاب دی، دا صرف 5 ورځې امن نه دی، پکار پکور دی چې دایمي امن وي.
بلخوا په دغړه د کوزي کورمې مرستیال کمشنر حافظ الرحمن مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي، په سیمه کې دواړه فریقینو سره د مورچې جوړولو په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره جرګې کړي. حافظ الرحمن وایي تر مذاکراتو پس د الیزو مشرانو ورته دواړه مورچې حواله کړي او په هغو کې د پولیسو عملشي ځواک سرتیري تر کېنولو پس د وتیزو قبیلې لار د بندولو خپل احتجاج ختم کړی دی. مرستیال کمشنر زیاتوي که څه هم د سکیورټي خدشاتو په خاطر دا وخت تل پړچنا سړک په بشپړ توګه نشي خلاصولی، خو په کنوایانو کې له ګل رزي مسافر په بوتلو د تګ راتګ ستونزه په عرضي توګه به حل کړل شي. مرستیال کمشنر دا هم ویلي په سیمه کې له 10 ستمبر سرکاري دفترونه، بازارونه او تعلیمي ادارې به خلاص وي، البته په 3G او 4G انټرنیټ بندیز لا هم نه دی اوچت شوی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبري غړی دا یو بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. د جمعیت علما اسلام فری ډلې او عوام پاکستان ګوندونو مشرانو په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنیو پر روان لړۍ اندېښنې ښودلې دي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په دې دوو صوبو کې وسلوال په آزاد توګه فعالیتونه کوي. د ده په وینا د دې دواړو صوبو او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو ولس مظلومه ده. د عوام پاکستان ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي حکومت باید تاریخ پیمانه کې دوه وړاندې د خیبر پختونخوا بلوچستان د ولس او په خاص توګه د ځوانانو غوښتنې واوري. حکومتي چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه تازه خبرګون نه دی ښودلی. تفصیل غلام غوسناور.
د جمعیت علمای اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای قبایلی سیمې په پښتونخوا کې د زم کولو رستو د هغه زی دولس جوان نور هم متاثر شوی دی او د رواني بدامنۍ په وجه هغه تکي ولس نور هم پریشان شوی دی. مولانا فضل الرحمن دا خبره په پیښور کې د سپتمبر په 9 نیټه د خپل وند نننه په انتخاباتو کې د روانو 15 کلونو لپاره د جمعیت علمای اسلام د مشرتابه په توګه بلا مقابله د منتخب کېدلو وروسته په خبری کانفرنس کې کړی دا. په خبری کانفرنس کې هغه د زمشویو قبایلی ضلعو او بلوچستان په امنیتي حالاتو د اندېښنو څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه.
اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے مظلوم، اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے.
دا وقت قبائلی ولس مظلوم دے او دا صورتحال پا بلوچستان کی ہم دے. زمون ہم دیر خلق لادرک دی او دا رنگ پا بلوچستان کی ہم دیر خلق لادرک دی او دا دا دوی ترطولو لویا ترجیحی مسئلہ دا. دا وقت دا بدامنی صورتحال دے او وصلوال خلق ہر زی کی ازاد دی.
یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بدامنی کی صورتحال ہے، مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں.
مولانا فضل الرحمن زیات کړه چې په 2013 کې چې کله د قبایلی ضلعو د زم کولو ترمیم د پارلیمان نه نو منظور شوه او هغه وخت په دې اړه مشاورت روان وو، نو د هغه وخت د پوزي اسټابلیشمنت مشرانو ته هم هغه د دې ګام نه پورته کولو مشوره ورکړی و.
جناب باجوا صاحب آرمی چیف تھے.
باجوا صاحب د پوز مشر وو او نوید مختار د آئی ایس آئی مشر وو او په پارلیمان کې د وزیر اعظم په چیمبر کې زما سره میلاو شو او زما سره یې په دې مسله خبرې وکړې او ما ورته وویل چې دا وخت د دې فیصلې نه دی او د فاټا د زم کولو لپاره اوس حالات سم نه دي.
ابھی فاٹا مرجر جو ہے اس کے لیے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں.
هم 13 ورس په پیښور کې بیا پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې پر روانو حالاتو د اندېښنو څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې حکومت او پارلیمان لا په ترجیحي بنیادونو د خیبر پختونخوا او بلوچستان د مسلو حل کولو لپاره جدي ګامونه پورته کول پکار دي او د دې دواړو صوبو ولس لا د دوی حقونه ورکول پکار دي. نن چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ځوانان څه سوچ کوي نو دا وی دا اوریدلو ضرورت دی. په دې معاملې په هیدل پکار دي چې ملک کوم طرف ته روان دی. په دریو کې دوه برخې په دې هواد کې ځوانان دي، نو کنن د دوی आवाज نه اوري نو سبب پرې خپېمانه او په تکلیف کې یي. حکومتی او ریاستی چارواکو د مولانا فضل الرحمن او شاهد خاقان عباسی د دې سرګندونو په اخلاص سره د عمل نه دی سرګند کړي، خو تر دې وړاندې صوبایي او مرکزی حکومتونو د قبایلی ضلعو او بلوچستان دولت سره د پرمختیا او ځوانانو ته د روزګار ورکولو ژمنې هم کړې دي او په یادو سیمو کې د پرمختیایي کارونو د ځینو پروژو پرانیستي هم شوې دي او په دې دواړو صوبو کې د امن قایمولو لپاره د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو ترڅنګ وخت په وخت حکومتونو د ټولو وسیلو په کار راوستلو ژمنې هم کړې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستاس قربا مجید بابر یم او د خبرونه په دې برخه کې وردو. مومند قبایلی دلې ته په مومند کې د افغانستان د پولیس سره د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده او د دې ډزو تبادله په اړه باندې د غلط کلارې بندې شوې دي. زموږ همکار شانواز ترګړی په دې اړه نور تفصیل لري.
د مومندو په بایزو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو په وجه ځینې خلک کډوال شوي. بایزید سرحدی پولی نه آغا او دی غړ آباد زمکه لري خپل کی خپلولی او شریک جایدادونه هم دي خو چې په ډیورن کرخه ازغن شپول خور شوه دغه قبیله ماته کړي د بایزو د شندري وسیدونکو ملک سنوبر مومن مشاد رډیو ته وای تر 1500 پورې خلک کډوال شو ځینې په مومند کې د گاونډي سیمو حجرو ته تللی ولې ځینې بیا پیښور او پنجاب ته لاړ دي
د وټکی چې کوس نه بورته چې کوم دی گاڑی ناراضي چې هر څومره پیسې او زیاتی ورکه یا اصل لاله چول ورکه خوغه ناراضي ځکه چې دلته د ګولو باران دی او د جنگي حالات دی ډیر سخت حالات دی او زمون خلک چې کوم دی چاته چې گاڑی نه ملاویږي هغه خو غریبانان پیدل روان دي په دې لارو په دې کندو کې او کته روان دي وزي اخو هم که په ما ګولې لګيږي هم خانه ده او که دې خو لګيږي هغه هم خانه ده مونږ دا دواړو نه دا مطالبه کوو زمونږ په خاوره مانی زمونږ په کورونو مانی زمونږ په جوماتونو مانی ګولې مه وروي زمونږ په مالونو مانی زمونږ په ماشومانو مانی
د سنوبر ملک په خبره دغه ډزې نن په اومه ورځ هم روانې دي مانا د دواړو غاړو ډزې تیره هفته شروع شوې چې تر دې وخته پکې د بایزو د سیمې کوم وګړي ته او یا به کې بلکوم بل غټ تاوان نه دی شوی د بایزو په شمول محمد کې په 2010 او بیا ورستو په 2012 کې عسکري اپریشنونه برېښنا اول او برېښنا دویم شو د هغه اپریشن د وجه هم په غټه کچه بایزي خلک کډوال شي ورستو دغه ته د وسلوالو ضد حکومت په مرسته امن لخکر جوړ شوی چې د بایزو د لخکر یو مشر ملک زیارت ګلت مرخیل مشاد رډیو ته وویل د دوی د لخکر د 500 نه زیات غړي وجد شوی خو د هغې قربانۍ په بدل کې ورته هیڅ نه دی ورکړی شوی اتمرخیل زیاته کړه هغه کډوال د پخپل او د ملګرو په مرسته په دې باور یو ور بیا مومند تر واستل چې ګنې حکومت په سکولونو هسپتالونو سرکونه او روزګارونو ورته بحال کی خو د ول هیڅ یو سیس بحال نشو البته د تیرې هفتې راسه د ډزو د وجه بیرته کډوالیږي
خدا واخو د ټول قوم دا ګیله ده او د منګ نیم ګیله ده منګ مشرانی منګ په مینات راوستي دی او د حکومت نیم دا ګیله ده چې اخر دا جنگ د څه وخت پورې نو دا ډیر زیات بد حالات دی ډیر بد پیسې دي د دوی چې دا دهشتګردي او دا ترهګري مصنوعي جنگ دی نو دا وجه ده چې بس دوی دا جنگ جګړه شروع کړې دي کله کې بولې لګیږي نو
ملک سنوبر مومن نه دا پوښتنه چې دغه ته څومره کلی داسې وي چې ګینه د توپونو ګولې ور باندې ورېږي مشال رډیو ته دا جواب ورکړه
د افغانستان په پوله باندې چې کوم اغزن تار لګېدلې د هاغې نه تقریبا 10 کیلومتره پورې کم کلی چې پراته و هغه متاثر شو دې طرف ته چې کوم دی ساحل او اتمرخیل تاثیر شو او کډوال شو کډي وکړلې او دغه شانتي چې په د کلو په حساب باندې شي نو تقریبا چې سلویخ کلی دې طرف ته دا متاثر شوی
د بایزو پسې په مشرقي یا منځني ممندو اړخ ته لګېدلې سیمه د خوایزو قبیلې ده هغه ته هم ډیرو خلکو د بایزو د خلکو د پاره ځینې ځایونه خالی کړي تفسیر محمد مشاد رډیو ته وویل که دغه ډزې بندې نه شوې دوی د خپلو مدني فعالانو په مرسته یو غټ احتجاج شروع کولو تابع هم کړي
مختلف تنظیمونه دي هغه کوم په موږ مشورې کړې دي چې دوی دا جګړه نه ودرایي نو د دې خلاف باندې موږ را پاسو درنی ورکو احتجاجونه کوو ځکه چې دغه تل چې کوم قومونه دي دغه قومونه خو اپریشن دوران کې تلیو او اوس موږ ډیر په سوال او په زارۍ په مینتونو باندې داخله اوسېږي چې دا وطن آباد وو نو بیا په هغه باندې یو ډرامایي جګړه مسلط شي
د خوایزو او بایزو د سب ډیویژن تحصیل ناظم بسم الله جان مشاد رډیو ته وویل ګڼ خلک یې په تکلیف کې دي خو دې بیا هم لګیا دي کله یو او کله بل سیول او عسکري چارواکي سره ویني چې د سیمې د عامو وګړو مشکلات ختم کړي
او دلته هم خېږي دي ولته هم خېږي دي برم بېږي دي او دلته هم بېږي دي دا ټول یو قومونه دي نو هغه بیا موږ سره څه خبره منلې ما خو بیا پکې بیا څه موانع موږ سره له ونه شو اوس بیا موږ ان شاء الله کوشش کوو چې یو قومي جرګه جوړېدل او هغه د خبره حل کېدل ان شاء الله ډېر خبره یو کوشش به کوو ان شاء الله
د محمود د قامي سیملې د غړي ساجد مومن سره خبرې وکړي هغه وویل کله نه چې دغه ډز شروع شوی هغه د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او په قامي سیملې کې د حزب اختلاف ګوندونو مشر عمر ایوب سره هم په رابطه کې دي
نو هغه په نوټس کې مارا وسل ماجره مختلف فورم باندې تاسو دا ایشو راپور تکي او کما تخپلم پلور ملاو شو ان شاء الله اجلاس زر غوښتل شو ان شاء الله زه به خبره کوم خو دا یو حقیقت دی چې کمی پورې زبنګا غونډي هیواد افغانستان سره تعلقات سم نه نو دا زبنګا یوازې د مومندونو بلکې په دې بلډ باندې چې سومره په خیبر کې دی او کوم وزیرستان دی سومره علاقې افغانستان سره ټچ دي اغه غړه دی غړه چې کوم پښتانه دي هغه به هم د غرنګ متاثرې د غوي ژوندۍ کې به هم د غرنګ مشکلات
خدا له هم نه معلومه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لنجه په کومه خبره روانه شوی خو بیا هم د ډزو له امله که یو څوک د مشکل سره مخ کیږي نو د سنوبر ملک او زیارت ګل اتمرخیل په خبره د دواړو اړخونو د بایزو د قبیلې خلک دی شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
اردو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړای دا یو بل موضوع تاسو په امر راغوم د پاکستان په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا مشر په یاد صوبې کې پر واکمن تحریک انصاف او په ځانګړي توګه اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور سختی تنقید کړي امیر مقام تور پورې کړي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ملک ماتولو لپاره ګډوډي رامنځته کوي امیر مقام په سواد کې ویغونډې ته ویلي چې امنیت ساتل د صوبایي حکومت ذمہواري ده خو بیا هم کپوزي عملیات وي نو هغه به د پخوا په څیر خلک نه بې کوره کوي دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف ګوند د مرکزي حکومت پر ضد له دې قبل احتجاجونه کوي چې د دوی په وینا تحریک انصاف پخوانی د تحریک انصاف مشر عمران خان جی په بنیاد تورونو کې زنداني ساتلې تفصیل نیاز احمد خان نه
وفاقی وزیر او د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر انجینئر امیر مقام سواد سنگوټه کې د پارټۍ کارکونانو او میډیا نمائندگان ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ایجنډا ملک کې اړې غړې پیدا کول دي صوبائی حکومت د قام پیسې په احتجاجونو او ملک ماتولو لګوي امیر مقام د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په اتشته منیټه بیان چې پکې هغه ویلو چې په احتجاج کوونکو کوم مرکزی حکومت یو ګولې اوچلوله دوی به لس چلوي او دا وخت د انقلاب دی په جواب کې وفاقی وزیر ویل چې صوبائی حکومت پاکستان ماتول غواړي هدي بچری هم وزیر اعلی دغه ته پری ندی
اے تو سراسر بغاوت ہے آئیے تو فیڈریشن سے
دا خو سراسر بغاوت دی د مرکز سره بغاوت دی کله وی چې زبد د افغانستان سره پخپل خبرې کوم تحریک طالبان سره با پخپل خبرې کوم ته یسو او ستا مقصد څه دی او ستا میشن څه دی مونږ پرې نه پوهیږو چې ته په کوم میشن روان یې د څه مقصد لپاره یې ستا تګلاره څه ده دا سی تګلار په پاکستان کې نه چلیږي د پاکستان ماتولو سازش ته به خپل ټوکړي ټوکړي شي او مات بشي خو د پاکستان ماتولو سازش نه منزور دي او نه منزور به وي
کی توړلې کا سازش نه منزور او نه منزور رهيګا
امیر مقام جاته کړ چې وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا او سات کې امن غواړي امن ټینګ ساتل د صوبې ذمہواري ده کچري صوبه ناکام وي نو بیا به فوج دې سیمه کې عملیات کوي فوجي اپریشن به هغه رنګ نه وي چې خلک به کورونه پریدي او پسر کوي
وای موږ امن راولو د افغانستان سره مذاکرات کو زهران هم د امن په افغانستان کې د هغه سره مذاکرات کوي چې سو بدام دی راولي د هغه سره مذاکرات کوي موږ بری خبره پوي نو امن به څنګه راځي استاد سو هغه سوچ فکر خپل پدې او زمون سوچ فکر قائم دائم دی چې موږ د امن سره پرونو نه نو می وای ان شاء الله تعالی سبب میو استاد سره خلکو په ذهنونو کې کم خدشات دي اگر ذهن نو باسه ان شاء الله تعالی داسی سو ندا سے حالات تھی اور ندا سو جرات کی ولی سی جس طرح سو بزینوں کی توقع میں خاکی جوڑی کہ دا سے اپریشن ہی بھئی اور دا سے خلق بوزی اور دا سے ایڈی پیز بجوڑی گی دا ہیچ چرتا نشکر
د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر سو میاشتو راهیسې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په نیولو احتجاجونه کوي او د مرکزی حکومت ته غوښتنې کوي چې عمران خان دې آزاد کړي خو مرکزی حکومت ته غوښتنې نه مني او له دې وجې د خیبر پښتونخوا او وفاق ترمنځ تاوتریخوالی دی په دغه حالاتو په سواد کې د سما ټي وي خبریال سید شهاب الدین وایي
که چېرې دا جګړه ختمه نه کړه د عوامو د بهبود دپاره د عوام د ریلیف دپاره داسې ګامونه پورته نه کړل نو په مستقبل کې به دغه قوم دغه خلق هم دغه دواړو حکومتونه د دې ذمہوار غنی چې د دې د وجینا د دومره مسائل پیدا شوې دي نو په کار دره چې دې دغه تاوتریخواله دغه سیاست په خپل ځای کوي خو چې د عوامو د فلاح او د عوام د بهبود او د ترقۍ لپاره او دغه شانتي د خوشحالۍ لپاره دې په یو پیج باندې راشي او داسې ګامونه پورته کړي چې د عوامو چې څومره محرومیت دي دا ختم شي
وفاقی وزیر امیر مقام په خپل خبرو کې دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په اربونو روپۍ قرضې اغستې او بیا هم په صوبې کې ترقیاتي کارونه ولاړ دي د تورونه لګوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ولسته اسانتیاګانو ورکولو په ځای په غیر ضروري کارونو کې بوخت دی بل خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او وزیرانی وایي چې مرکزی حکومت دوی کار ته نه پرېږدي د صوبې منلای شوي پنډونه دوی ته نه ورکوي او د پارټۍ مشر عمران خان یې په جعلي مقدمو کې بند کړی ځکه دوی د احتجاج لاره اختیار کړې دا. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دونی می بجې کیدونکې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. په اسلام آباد کې یو ځانګړی عدالت د توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د بنسټګرو په خوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي د ضمانت عریضه رد کړې ده. دا عریضه اوریدنه د خصوصي عدالت جج شاهرخ ارجمند د پنډای پاډیاله زندان کې نن وکړه. د بنو پولیس ویان بشیر خان نن مشال لیرو ته ویل چې بیګا د شپې وسلوالو د حدید پولیس تانې په حدود کې د سیویل ډیفنس چارا د کارو فورس مشر ډاکټر حشمت الله په ډزو وجل او برید کوونکی په تخته کې بریالي شوی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې وسلوالې ډلې په آزاد توګه فعالیت کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې له هغه وروسته خبري غونډې ته وکړې چې د خپل ګوند غړو هغه ته د راتلونکو 5 کالو لپاره بغیر له مقابلې خپل مشر وټاکه. افغانستان کې د طالبانو حکومت داوا کړی چې د یو تاجکستانی وګړي په شمولي د داعش ډلې یو شمیر وسلوال بریدګر نیولی دي. اسرائیل نن په هوایي برید کې د لبنان سرخار بیروت مرکز په نخښه کړی چې پکې د استوګنی یا اپارټمنټونو یو ودانۍ ړنګ کړې ده. دا په روانه یو کلنه جګړه کې په ظاهره د بیروت ښار په مرکز اولنۍ اسرائیلي برید ده. اوریدونکو اوس وخت راغلی د مشال ریډیوي مجلې دا ځل پکې د پښتو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه د کتابونو د مخکتونو د شانګلي د یو ځوان شاعر سره مرکه اوریدلی شي. د خبرو قربا نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر ما په دې ګڼه کې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه د لیکوال او شاعر کلثوم زیب د وو کتابونو مخکتنه د یو مزاحیه شاعر فقیر ګل خالص د کتاب مخکتنه او په شانګل کې دا غزوان سره مرکه اوریدل شي چې د شاعرۍ مقابله کې دویم پوزیشن اخیسته ده. دا زلمی عرفان حسین علی نومیږي. که د وخت ملتیا را سره و زه نور مطالب به هم واوري بدرګه مو کړی. د سپتمبر په 23مه د پاکستان د یو شمیر نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شو. د دې ورځې په تړاو په کوټه ښار کې په جوړو شو دستورو کې د کلتور د ارزښت په اړه پر ویناګانو سربیره د پښتنو د کلتوري توکیو نندارتونونه جوړ شوي ول. پر دې مهال هلکانو انجونو خپلې دودیزې جامې په غاړه کړې وې. بلخوا ځوانانو پګړۍ هم تړلې وې او پر ډول اتڼونه کول. د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په 2015 میلادي کال کې د نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شو چې اوس هر کال د سپتمبر په 23مه لمانځل کیږي. د مشال لړیو خبریال سمت شبنم راپور راکوي.
د سپتمبر پر 23مه د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شو. په دې لړ کې د یواد د نور برخ په ګډون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشت سیمو کې ادبي کلتوري او ولسي غونډې ترسره شوې چې غټې غونډې په کوټ ښار کې جوړ شوې وې. د پښتونخوا ملي او میګون لخوا د کوټ صادق شهید لوبغاړي کې جوړ شوې غونډې مهال د یاد غونډې وغړي په زلشنا مشالېډو ته وویل
کلتور په اصل کې د قانونو تاریخچه ده. کله دا کام اګریکلچر ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا سړیتوب ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا د جوړونې یا د ګلوبلایزیشن په دې رفتار کې دا کام کله ورسره ملګری شوی دی. دا اثر چې موږ دلته راوړی دی دا زموږ د هغه لرغونی وخت عکاسي کوي چې په کوم وخت کې موږ اګریکلچر ته راغلی یو، په کوم وخت کې موږ صنعت ته راغلی یو، په کوم وخت کې موږ فیکټری ته راغلی یو، په کوم وخت کې پښتانه من حیصل کوم پر یو خاور باندې موږ بایسټ یې کام پاته شوی یو. لکه دلته چې موږ مثالونه ورکړل چې موږ د اګریکلچر اوزار راوړی دی، د دې د دنیا مثال دی موږ هم به ست یې کام د اګریکلچر یا د زراعت سره نږدې پاتې سی یو. یا کوم شان چې موږ دلته لاسي راوړی دی هغه موږ مثال دادی چې موږ کورو کورنی جوړښت موږ څومره وخت راغلی او په کوم پیړۍ کې راغلی.
په دې غونډو کې ځوانانو پر ډاله اتڼونه کول او ډیری بیا د هغه پخوانی توکو ننداره کوله چې په تیر وختونو کې د پښتنو د ژوند سره تړلی وو. دا تورنتا غړی کې ګډي د کوي کټوي او د شنورشان راوړل سوي وو. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ شاروالي انګړ کې جوړ شوی میلې ته راغلي وي. برخوالي لایبا کاکړي مشالېډو ته وویل
زما سره زما خوندکیانی او خوندې دي ما د پښتو کلتور جامع غوستې دي د زمش کلتوري ورځ د زمش نیکګانو مشرانو د شان اول استعمال کړی دي دا غوې جات کړی دي او نن مش دا غواندی د نو سالو سند شان ګورو مش نن دا غړی کې شلومبې د مش خوندکیان سره غلی مش هر شی ویل دي چې زمش مشرانو استعمال کړی ولی دا ګر شان ویل دي چې مش کسنه ویل دي هغه شان ګر ویل په خوانی او قدیمه شان مش ویل دي
د دې ورځې اړوند نارینه وو نوې جامې او پګړۍ تړلې او جنوب بیا پښتني کلتوري جامې په غاړه کړې وې. کلتوري ورځ ته له کوچلا غراغلي وځوان نصر الله خان خلجي مشالی ډوته وویل
دلته اکثر خلکو چې د خپل رواجو د پښتونولۍ را ورځې لپاره چې کوم د انتظامات کړي دي کیمپونه یې لګولې دي نو ډېر تاریخ په دغو شانو کې پروت ده که هغه د پښتونوالۍ رسم رواج ته وګورې که نستا ولاړې دا ته یې وګورې په دغو شانو کې دا یو ډېر زیات تاریخ پروت ده او بالکل دا یو مطلب یو دنیا ته یو دا پیغام ده چې بایي یو پښتون چې دا هغه ډېر پر امنه قوم هم ده په دغه کې ښه رواجونه شته بالکل مرکه او شان شته مسرویلی شته ننګ شته.
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا په 2015 میلادي کال کې د یو نړیوال کانفرنس مهال اعلان شوه چې اوس هر کال د سپتمبر 23 لمانځل کیږي.
د صمد شبنم راپور مو اورید. په همدې موضوع او همالته په بلوچستان کې پاتې کیږو. د کوټې په پښتو اکاډمۍ کې یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې ګڼو لیکوالو کلتوري شخصیتونو برخه واخیسته. لیکوالو شاعر عادل اسکزی پړوی
تیر ورځ د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا سیمینار مشاعره او د موسیقي ټنګ ټکور سندریز ماخستن دایر کړل سولو. یاد سیمینار ته د سوهیلی پښتونخوا له بیلابیلو ښارونو کلیو او قریو څخه ګڼ شمیر ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو ګډون پکې درلود. د سیمینار دویمه برخه پښتو مشاعرې ته ځانګړې شوې وه. په مشاعره کې د 45 شاوخوا کې شاعرانو خپل کلامونه د شعر په ژبه وړاندې کړه. درېمه برخه کې پښتو موسیقي یا سندریز ماخستن پیل سو چې ځوانو سندرغاړو په خپلو خوږو ترنمونو کې ټول برخوال د موسیقي د کیف ټالونو وزنګول.
د بلوچستان پښتو اکاډمۍ یو غړي حافظ رحمت نیازی راته ویل د غورزی د ملګرو لیکوالانو په مرسته په پرتمین ډول منځلی ده.
نو بیا موږ د غسو په خپل ذاتی خرص باندې او په ذاتی حواله باندې ملګرو پر یو مشوره باندې خصوصا مرد اکاډمۍ د دانیو ممبرانو په مشوره باندې دا ورځ موږ ول منځله او په دغه ورځ کې موږ درې سیشن یې شو درې غونډې درې نشستم یې شو. په اول ناست کې په اول سیشن کې موږ د ډیر محترم مشر عبدالکریم بریالی صاحب د مقاله یې شو ملکی وینا ولا او وینا کوم په پښتون کلچر باندې و په هغه باندې ښه پر مخ زموږ وینا هغه وکړه.
د کوټې د پښتو اکاډمۍ غړی عبدالغفار غاویر وای د پښتنو کلتوري ورځ لمانځل مانوي ګټې لري. نو لمانځل ځکه ضروري دي چې راتلونکو نسلونو ته د کلتور لیږدونه کیږي.
ګټې پر دوه ډول دي، یو مادي ګټې وي یو مانوي ګټې وي. مادي ګټې خو نو عادي موږ روزانه کوو، نوکری کوو، تجارت کوو، هر سړی د خپل قسمت سره سم خپل برخه د الله جل شانو له سرخانه څخه اخلي. یو مانوي ګټه ده. مانوي ګټه دا ده چې هر کوم ژوند تیروي د ژوند تیرېده نسل در نسل خپلو بجان ته انتقالوي. دا د دې د نسل هغه مانوي ګټه ده چې د پلار سره زوی ته پاتې شي، له زوی بل زوی ته پاتې شي، له بل زوی بل زوی ته پاتې شي. د بابا آدم چې انسانیت را روان دی، موږ ته سره روان دی چې انسان په کار دی چې څنګه وي. د انسان کړه وړه د انسان ژوند، یعنی انسان چې ژوند تیروي ټول څه چې کوي دا کلتور دی. له ژبې سوانه سي بیا د مړي د پچېدو پورې دا دی کلتور دی. انسانانو په کلتور کې دي، خو دا کلتورونه باید داسې وي چې زموږ ټول انسانیت سره شریک وي، باید داسې د قومو خپل خپل کلتورونه وي.
ډاکټر عبدالله ناشناس هم د یادې اکیډمۍ نوی غړی دی. نوموړي راته وویل دا ورځ نړۍ ته د پښتنو مینهناک تصویر مخې ته ږدي.
نو زه چې دا ورځ لمانځمه زه نړۍ ته دا شایم چې پښتون یو مینهناک قوم دی. د دغه رنګونه دی, هر رنګ کې مینه ده, په هر رنګ کې محبت دی, امن دی, سکون دی. کم روخ چې د پښتنو غلط شول سوی دی یا شودل سوی دی لکه تر هګری روخ یا د جنگیالی, نو پښتون هغه شی نه دی. پښتون مینهناک, محبت والا, او موږ د ډیرو ارتقایي عواملو سره تیر شوي یو. او موږ ارتقا ته غاړه ایښې ده, موږ علم ته غاړه ایښې ده, موږ رڼا ته غاړه ایښې ده.
هلته په کراچۍ کې هم د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل شوې ده. په دغه غونډه کې په کراچۍ کې میشتو لیکوالو شاعرانو ګډون کړو. د غونډې تابع عوامي نېشنل ګوند کړی و چې په کې د یاد ګوند مشرانو هم ګډون وکړ. لانیاز علی خان نه نور حال په دې رپورت کې اوریدل شي.
کراچۍ ښار په سی وی او سیمه کې د سمندر په غاړه د پښتنو کلتوري ورځې په مناسبت لوی غونډه را جوړه شوې وه. یاد غونډه عوامي نېشنل ګوند تابع کړی و چې په کراچۍ کې میش په ګڼ شمیر کې پښتنو ځوانانو د کالج او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون وکړو او اتڼونه او ملي سندرې پکې وویلې شوې. غونډې ته د پېښور نه راغلي د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر ایمل ولی خان په خپله وینا کې وویل که هر څومره فشار پې اچولې کېږي خو دوی به خپل کلتور هېر نه کړي او نه به یې پرېږدي.
چې کوم خام خپل ژبه ختموي هغه خام ختموي, چې کوم خام خپل کلتور ختموي هغه خام ختمېږي. انشاءالله خپل ژبه به هم جاري ساتو, خپل ژبه به جامدې ساتو, خپل پښتو به قائم ساتو, او تړلې خپل کلتور به انشاءالله کوسونم چرې رالی د ټوپک په زور په هر زور خو زما رباب ته نقصان ملاویږي. دا زما د کلتوري صدا زما رباب را نه انشاءالله زبېږي.
د غونډې په مهال د عوامي نېشنل ګوند د سن جنرال سیکرټري یونس منیری بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو کلتوري ورځ نړۍ ته ښودل غواړو چې پښتانه امن پسند دي او خپل روښانه تاریخ لري.
پښتون قوم د دهشتګردۍ نه تنګ شوی دی, پښتون قوم امن غواړي, د رباب ویل غواړي, رباب اورېدل غواړي, او دا خوازونه اورېدل غواړي. دا د ټوپک ته ګولۍ دا خلق نه دی, دا د مجبورۍ نه په زور تپل شوی په مونږ باندې دا تور دی. مونږ د ټوپک نه مشه نه پرت کړی دی, مونږ په جرګو خپلې فیصلې کړې دي, مونږ په ټوپک فیصلې نه دي کړې.
د یادې غونډې لپاره خار په بیلابیلو برخو کې هم په لسګونو پښتانه راغون شوي وو چې د پښتنو کلتوري جامې اغوستي وي او هم د دې لارې خپل کلتور خلکو ته وړاندې کوو.
د ستمبر په شپږویشتمه په پېښور کې د لیکوال او شاعر کلثوم زیب د اوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چاندګل, زسوزم, پښتني ملغلرې دوه جلدونه, نیمګړې, پنځه کردارونه او د ماشومانو کیسې او سندرې نومېږي. په دې غونډه کې رحمت شاه سایل, عباسین یوسفزي, اسیر منګل او ګڼو نورو لیکوالو برخه واخیسته. لیکوالو په خپلو ویناو کې څرګنده کړه چې په پښتو ادب کې د ښځینه لیکوالو او شاعرانو ونډه بیخي کمه ده, نو د تورو لپاره اړین را چې کار او زیار وشي. د مشال لډیو خبریاله خالده نیاز دی غونډې ته ورغلی و.
کلثوم زیب وای دی خپل لیک کې نه صرف خزو ته ور پیخې ستونزې مخې ته راوړي دي, بلکې هڅه یې کړې ده کومې خزې ټولنه کې د پرمختګ د پاره کار کوي هغوی هم ستایلې دي. کلثوم زیب چې اته کړې ده ټولنه کې خزې يرول کیږي او پرمختګ ته نشي پرې خودلې.
پاغې د تعلیم لارې بندې دي, پاغې باندې چې دینو مختلف ستونزې دي, دغه په ژوند کې بار راوتې نشي, سبق حاصلول نشي, خپل خوخنی کا کول نشي, د صحت مسلې داسي ګډوډي دي, د بنیادی ووټ ته دغه ورته نشته حق. نو په کار خدا دی چې کم لیکوالانې خزې دي چې ټول هم په دې خزو باندې کار وکړي. نو زیاتره زما چې دینو د خزو باندې کار دی, د خزو په مسلو باندې می کار دی.
د ستره کې ګډون کون کې د پاکستان پیپلز پارټي غړي شازیه تهماس خان اوې پښتني ټولنې ته د کلثوم زیب غوندې لیکوالو ضرورت دی چې دوی نه صرف مسلې په ګوته کوي بلکې حل یې هم خایي.
کلثوم بیبی یوسو رائټنګز مالی دلی دی, هغه د قلم بیا وخت چې دغه د لکه سوسایټي هغه چې کوم سر مسلې دی هغه باندې ډېر بلنٹلی غلی کی ور سره ور سره د نشتر کارم دی خچ لکه داغي هیلینګ هم کوي داغي چې دینو علاج هم کوي لکی
غونډه تخ پلوینا کی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزئی اوی د دوی خواهش شو چې خبر پختونخوا کی د خزو ادیبانو او شاعرانو یو ځانلا تنظیم وی چې کلا کلسوم د دې خواهش سرګندونه وکړه چې د خزو لیکوالو د پاره تنظیم جوړول غواړي نو دوی مرسته وکړه
بازی کله د ډیرو میاو د دې اکټ چې یو موږ ته وي نو دا څو څو کوشي اخیرا چې دا وکړو نو دې چې کله د پایښ زهار وکړو نو دا و سره پر د تن او کړو یو د دې تخال په روپ باندې کوه دې اته دې د ښکار په دې روپ باندې د زیبرا جوړ شو او هغه چې سوبر کار دی واه سپورا د دې چې او سوبر دې اخلي دا خو ډیره خبره ده
د سوری تر اغلی د اسلامیا کالج پیښور پروفیسر ڈاکٹر اسلم تاثیر افریدی مشال ریڈیو سره خبرو کې اوی پختنا ټولن کې د دود دستور او پابندو لوجی خزی ادیبانی او شاعرانی مخیتا ناراضی
په خزا خور لور بچی باندې چې کوم د اعتماد پکار دی تر څو چې د دی والدینو اعتماد نه جوړ کنا نو دوی به یریږي د دوی رهنمایی پکار دا ورور دی ور سره ای پلار دی ور سره ای خاوند دی ور سره ای د دې او سلاب ځای کی نو بیا هیڅ مشکل نه دی او نه دا ناممکن نه دی دا جینا کې دا زمونږ د زنانا د خويندې وردا په بیا ډیره ترقی وکي ان شاء الله مخ وړاندې به روانې وي دلته زمونږ ډېرې ښې ښې لیکوال شته چې هغوی نوم پیدا کړی دی خو د هغې وجه دا ده چې د هغې شاته ورور ولاړ دی پلار یې ولاړ دی خاوند یې ولاړ دی زوی ورسره ولاړ دی
کلسوم زیب وای خزی لیکوالی کولی شي په خډول د خزو مسلې په ګوته کړی
یو سړی چې دینو هغه دومره د خزو په مسلو نه پوهیږي سمره چې یو خزه لیکواله د خزو په مسلو پوهیږي نو خزه هغه خبره په بلنداس کوي سړی په بلنداس کوي اوس لکه کزه تاسو ته زیتون باندې بیبیا د کما نو هغه د خزو مسلې په داسې داسې رنگ باندې راوچتې کړی دی چې د سړی د وسکار نه دی او هغه جرأتم ډیر کړی
د پښتنو خزو لیکوالو تنظیم د خويندو ادبی لخر سره درې سو نه زیاتې شاعرانی ادیبانی او ناقدانی رجسٹرډ دي
بیا هم د کتاب مخکتن لرو د محمد زئی پښتو ادبی اصلاحي جرګي او مرزی اشنغر د سیوري لاندې د پښتو د یو نوی چاپ شوی کتاب خاخه تاخه مخکتنه په 400 کې وشو چې لزګونو لیکوالانو او شاعرانو پکې ګډون وکړ په خاخه تاخه کې د 400 ادبی تحریک صدر طیب الله خان تنزیه شاعری ده چې د فقیر ګل خالص په قلمي نوم یې چاپ کړی ده د غونډې ګډونوالو د کتاب او لیکوال په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه د دستوري په پای کې یو آزاده مشاعره هم وشوه زموږ خبریال راشد خټک غونډې ته ورغلی او دا راپور پې چمتو کړی دی
د خاخې تخې مخکتنه په 3 سپتمبر 1400 کې د محمد زئی پښتو ادبي اصلاحي جرګې د سوري لاندې وشوه په دستوره کې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو د غونډې کوربه جانزیب مومند وو او صدر طیب منتظر وو د نظامت سره خان عمرزي ترسره کړی د غونډې مشران ملمنه د 400 ادبي تحریک چیرمن محمد ارشد خان امجد علي خادم او نصر خان همدرد وو ګڼو کسانو د کتاب او لیکوال په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه غونډې ته د وینا په وخت علمزیب عمرزي وویل
لیکوال زیات شعرونو په هلو ډکونه کړي دي او په دغه قسم هلو شاعرانو یې طنز کړی دی لکه چې وایي ور وښایم که نه دا د شعرونو پټول اخته چې د خالص سره په شر یې کړم که نه او بل به وایي پرون مې هم پټ کړي د یو چا د یو غزل و نن هم مې یو خوښ شوی دا په چل را پټوم سهار چې پاڅېدم نو ما کړې اراده وه چې نن به خامخا د چا غزل را پټوم
د فقیر ګل خالص کلمینوم د 400 ادبی تحریک صدر طیب الله خان د تنزیه او مزاحیه لیکنو او شعرونو د پاره کاروي د کتاب پاړه نصر خان همدرد وویل
لکه څنګه چې یو سړی خپل یو غزل پوسټ کی او هغه ته بیا خپل څوک چپکی یا دغه ته په ټوکی شاعر کې وته وي یا د سید حسین نظام څوک قبضه کی زه په دې دغه کې کوم دی دا کردارونه
او
د غونډې په پای کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه چې ګوهر علي ګوهر، شدا عمرزي، خیست رحمان خیسته، اقبال اکشار، اسف بسمل، صادق امینزی، اجمل شاه صادق، ساگر جان، یوسف خیل، ضیا شباب، شاکر مجروح، وجد علی واجد، شهاب شور او نورو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل. جلبل اشنغری خپل کلام په ترنم کې داسې وړاندې کړو:
مارا اور جائے دا زمانہ دا محبت زمانہ مونگا نفرت کولا جنگا جنگ بری نیو مونگا نفرت کولا جنگا جنگ بری نیو دل جنگ نشتا اس دا امنیت زمانہ دل جنگ نشتا اس دا امنیت زمانہ مارا اور جائے دا
د غونډې په پای کې طیب الله خان خبرې وکړې او د کتاب د لیکلو په محرکاتو یې رڼا واچوله. په خاخۍ تخۍ کې طنزیه شاعري ده چې زیاتره پکې د مشهورو شاعرانو په ځمکو لیکل شوې ده. کتاب 240 صفحې لري او غزلونه، نظمونه، قطعې او هایکو پکې شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیوي مجلې ته غوږی اوس یو مرکه لرو. عرفان حسین علي د شانګلي سیمې یو زلمی شاعر دی. نوموړي هلته د شعر یوه مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. نوموړی له تیرو شپږو اوو کلونو راهیسې شعر لیکي. ما د دې زلمی شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
مشره دغه چې کوم خبرونه او زموږ سره یا زموږ سره کوم دغه پروګرام نو دا د ډیسټریکټ یوت افیرز لخوا د ځوانانو د خېګړې چې کوم کارکونکو اداره ده دا غې د پاره دغه یو مشاعره چې دا غره جوړ کړل شوی و. د دې مشاعري چې کوم لوازمات او هغه داسې و چې په دې کې د 15 کالو نو اخله تر یو دیرشتم یو کم دیرشم کال چې کوم عمر دی نو دغه دوران کې کوم ځوانانو نو دوی په دغه کې حصہ غستلې شو. مطلب د 15 کالو نه لاندې عمر کې چا حصہ شو غستلې او د دې نه یو کم دیرش نه چې سیوا شنو دي کې چا حصہ شو غستلې. په 2 سپتمبر باندې د دې چې د اناونسمنت شو باقاعده چې دا شن پلاتفورم دی هغه به تاسو فل کوی او دا غیر بیا تاسو خپل قومي شناختی کارډ یو فوټو کاپی به دې سره لګوي او تاسو چې کوم کلام په مقابله کې شاملوي نو هغه به ځان سره یې جی. او دا چې بیا کله دغه شونه بیا په 13 سپتمبر باندې دوی چې د اناونسمنت کوچ بالکل په دغه روز باندې با دغه خبرونه یا دغه مشاعره چې کومه ده به په الپوری ډیگری کالج کې کم چې زمونږه هډ کوارټر دی د شانګلی نو الته بار دیږي. هغه کې زمونږ سره مشر ملمه شو هغه پروفیسور ډاکټر اباسین یوسف زی او بیا د دې سره سره زمونږ سره پروفیسور عطاور رحمان عطا او حنیف اس خلیل او د دې سره سره فضل سبحان افغانی سیب چې دغه مقابله یا دغه غونډې جاج غستون کې او هغه الته د ججز فرایز سي دی هغه الته ورکول. نو دغه مشاعره کې شپاړس ځوانانو چې د هغې خپل مطلب انټری کړی و هغې پکې برخه اخیستې وه.
هم په دغه ټول ځوانانو کې پیغلې پکې
نه جی نه ټول ځوانان
صحیح
ټول ځوانان
صحیح نو په دې کې شپاړس کسانو برخه اخیستې وه. مخکې قصه وکړه مهرباني
جی. په دغه کې شپاړس کسانو چې دغه برخه اخیستې وه او بیا په دغه کې زموږ سره چې کوم د چا په نوم باندې چې دغه مشاعره را جوړه کړلې شوې وه حافظ الپوری ایوارډ مشاعره. نو د بابا په ژوند باندې پاغي کې مخکنه خبري شوې چې بابا باندې سمره ریسرچ شوې دي، بابا باندې سمره د شنتي پاغي باندې مقالې لیکلې شوې دي، پاغي باندې پی ایچ ډی کړلې شوې دي. بیا دغه وروسته دغه مشاعره پیل چې دغه شو او یو یو چې کوم شاعر دی نو هغه براتو او خپل کلام به وي چې کله دغه شپاړس کلامونه پوره شول نو دغه وروسته بیا چې کوم ججز دی یا جاج غستون کې نو هغه لاړل او خپل نتیجه چې دغه تیار
کړل. عرفان درته وایي چې د شپاړس کې پاول نمبر سوکراغه دویم سوکراغه او دریم سوکراغه
جی. اړمبنې پوزیشن چې هغه زموږ سره د پیرخانه ورته وی جی کوس کارنا د سیمې سره علمدیب حشمت نومې وی جی چې هغه پوړندې پوزیشن ناغه او دویم پوزیشن باندې زرا غلم او دریم پوزیشن باندې چې دی جی هغه زموږ سره ارباز احساس الګ چې هغه د الپوری د سیمې سره تعلق ساتي او د سواد پوهنتون په پښتو ډپارټمنټ کې د هغه دریم سیمستر چې دی هغه روان
درته وی چې په دې کې خو ما وردل چې استاینه خو بخا مخه کې دا چې څوک په اول او دویم او دریم نمبر راتلل خو نغدې نامات هم پکې وو.
بالکل جی دوی لپاره د بابا چې کوم مزار دی دا غي په ډول باندې یو قسم ماډل تیار کړل شوی او دا غي لپاره هغه ور کړل شول او د دې سره سره نغد چیک ان تاغي ورکو چې کوم ډومبه پوزیشن او غي لپاره 1500 روپۍ نغد اعلان او د دې سره سره چې دی بیا چې دویم پوزیشن او یعنی ما د لپاره 600 روپۍ او دریم پوزیشن چې دی نو غي لپاره 1000 روپۍ نام چې هغه په دغه کې موجود
دا ډول جایزې او دا ډول پروګرامونه د ځوانو فرهنګیانو یا د ځوانو شاعرانو د ودې لپاره تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مشر دا قسمه غونډې یا دا قسمه ایونټ چې دی دا د ځوانانو لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي. هغه دا دي چې یو خو به په ځوانانو کې چې کوم پټ صلاحیتونه دي هغه برابر سره کیږي او بله خبره دا ده چې د هغوی به د خپلو مشرانو د سوري د لاندې یا د هغوی د لاس د لاندې چې دی هغه به روزنه کیږي، ځکه چې په دغه مشاعره کې زموږ سره ډېر زیات مشران شاعران نغلي او هغه مونږ واورېدل، نو یقینا د هغوی چې کوم الفاظ و یا چې کوم زموږ سره هغوی کوم شعرونه وویل نو هغه د وخت سره سمون خوړو، د وخت سره روانو. تاسو به کتلی وی چې په مختلفو رسنیو باندې د ځان د مشهورولو لپاره خلک چې دی هغه دا شانتي لفظونه کاروي چې هغه داسې غیر مناسب لفظونه وي چې هغه سړی په خپل کور کې د خپل خپلوانو سره چې دی هغه نشي اورېدلی دی. بله دا خبره ده چې دا قسمه ایونټس ځکه ډېر زیات ضروري دي چې دا ځل په دې کې 14 ځوانانو چې دی هغه برخه واغسته، نو پته به دوی ته نور هم لګېدلی نور ځوانانو ته. زما په نس چې راتلونکي کې چېرته بیا داسې پروګرامونه را جوړیږي نو هغه کې به دغه تعداد په 2000 شي یا پترېزل شي، نو زه غواړم چې دا قسمه ایونټس ډېر زیات ځکه وشي چې په دې کې یو خدا ده چې ماشومانانو یا د ځوانانو چې کومه صلاحیتونه دي پټ هغه به هم را برسېره شي، بل دا ده چې دا غي په خپل پته ولګي چې آیا زه کوم سیزون لیکم، زه په څومره اوبو کې ما مال څومره مهنت کول پکار دي، مال څومره نور کار کول پکار دي. نو د پښتو ادب د پاره کو د ورکول وي نو هغه د پاره دا قسمه اجلاسونه چې دا ډېر زیات مهم دي او پکار دي چې ځوانانو ته پاره شي.
سي عرفان درته وای چې کوم غزل دی چورولو غزل دی اورولو؟
جی جی او بالکل، ما چې دی په غزل باندې دا جایزه چې دا تر لاسه کړو
نو هغه غزل کوم سره هم شریک کی زمونږ د لارې به استامي نوال او زمونږ اوریدونکو هم ووري خون به ته وخلو.
بالکل جی، هغه غزل زه تاسو سره چې دی هغه شریکوم. غزل اړمبه شعر چې دی هغه داسې دی چې وې د زړه درد په عذاب یې مخبرې،
واه
د زړه درد په عذاب یې مخبرې، ته خو خی زه خراب یې مخبرې، او د لاس ګوتې مې کړې ستړي په شمیرلو، د لاس ګوتې مې کړې ستړي په شمیرلو چې د څه شي په حساب یې مخبرې، او ځان دې ستړی کړو په نورو پسې ګرځي، ځان دې ستړی کړو په نورو پسې ګرځي، ستا د هر سوال جواب یې مخبرې.
ډېر ښایسته ډېر ښایسته.
مننه جی. او زما زړه د ارمانونو هدیره ده، زما زړه د ارمانونو هدیره ده، زه د دې کلي نواب یې مخبرې.
ډېر ښایسته ډېر ښایسته.
مهرباني جی مهرباني. او پښتانه مې په الف بې خبر نه دي، پښتانه مې په الف بې خبر نه دي، د پښتو ژبې نصاب یې مخبرې. او هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي، هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي، زه د هغه لاس ګلاب یې مخبرې.
ډېر ښایسته
ډېر مننه جی. او هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي، زه د هغه لاس ګلاب یې مخبرې. زه عرفان نه یم، نوم مې بدل شوی، زه عرفان نه یم، نوم مې بدل شوی، څه وخت کیږي استراب یې مخبرې.
او زلم شاعر عرفان حسین علی چې د شانګلی بشام سره تعلق لري او د شیرونو په مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کړو. له همدې سره د مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیدي. تر بیا تر بچا پامن. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډ
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا
احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کی
مشال راڈیو پر وی پانی او ایپ ہم آبری دلائسی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
دا فلم ہنر ادب او کلتور پاڑا نوی خبرې
الف جان خټک نو 1910 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
دا ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے